په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو. خبرونه له مجید بابراو.
خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د عبدالدی شنګوندونو په واک کې دی. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایي کې هغه درې کان کیندونکي ژوندي ژغورلي چې 15 ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله ګیر پاتې وو. روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل ایټمي پلانټ کارکوونکي اوسیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په واک کې دی او اوس غواړي چې د ستر عدالتونو قاضیان هم له ځان سره ملګري کړي. د مارچ په 26 د پنجاب صوبې په کمالی ښار کې یوې ولسی غونډې ته د بنا پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواد مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره وویل.
دے وہی الیکشن کمیشن کو لوڑان دے دد پہ کنٹرول کے دے اور دے چراشی نو بیا بپا اخباروں کے پیسے وہ چلے وی اور پو میڈیا با پیسے خرچ کری اور دے اس نہ دے لگیا دے دا سپریم کورٹ ججان دے زن سرا ملگری کوی.
بلخوا په پاره چنار کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې دوی به عمران خان له د ادارو متنازعه کولو اجازه ورنکړي. د حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک جمع کړي. پس لاغې وزیر اعظم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ولسی غونډو او اپوزیشن ګوندونو د تورونو لړۍ پیل کړي چې په ځواب کې مخالفه ګوندونو هم د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د مهنګای مکاو یا ګرانی ختمو د عنوان لاندې د هغه لانګ مارچ مشري کوي چې تیر شپه ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو د ملک له بیلابیلو برخو د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې قافله تیر شپه د ګوند مرستیالې مشر مریم نواز او په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمدا عباس په مشرۍ کې له لاهور نه د اسلام آباد په لور روانه شوې ده چې دا مهال ګوجرانوالا ته رسیدلې. واکمن تحریک انصاف ګوند بنن د مارچ په 8 د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې د امر بالمعروف د سرخط لاندې جلسه کوي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایي کې هغه درې کان کیندونکي ژوندي ژغورلي چې 15 ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله ګیر پاتې وو. په کوټه کې د سکرو د قانون د څارنې د ادارې چیف انسپکټر عبدالغني شهواني نن د مارچ په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د یاد شو کان کیندونکو د رایستلو وروسته د کوټې په یو روغتون کې د درملنې لپاره داخل کړي. د شهواني په خبره په زرغونه غره کې دغه د سکرو کان یوس بند کړی دی او د کان د مالک پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. د هرنایي ضلعي ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د دې دریو کان کیندونکو ژوندي ژغورل یوه معجزه بللې او د خوشحالۍ څرګندونه یې کړې. د چترال د پولیسو مشره سونیا وایي چې په هغه سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یوې ښځینه امیدوارې باندې په برید کې تورن وتنه نیولې دي. د عوامي نېشنل پارټۍ چترال تحصیل د روغ چیرمین لپاره بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي خدیجه بیبي د مارچ په 8 مشالې ته ویلي چې په شیکو کلي کې مخالف کسانو پرې حمله کړې په خواري ته څه زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د خدیجې بیبي په خبره په سیمه کې د یو پل د جوړولو افتتاح کوله. پولیس مشر زیاتوي د پیښې پلټنې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل ایټمي پلانټ کارکوونکي اوسیږي او د لږ ساعت لپاره یې د هغه سیمې ښاروال هم نیولی وو چې پر دې عمل کې مظاهرې وپارېدلې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د سلوټې ښاروال یو یوري فامیخو فرانس پرس اجان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې روسي ځواکونو د دغه قصبې واک د لږ وخت لپاره ترلاسه کړی وو او نوموړی نیولی وو خو اوس هغه خوشې کړل شوی دی. د کیف سیمې پوځي انتظامیې مخکې اعلان کړی وو چې روسي ځواکونه سلوټیخ ته داخل شوي ول او میونسپل روغتون یې قبضه کړی وو. خو بیا د دغې قصبې اوسیدونکي لارو کوشو ته راووت او په لاسونو کې د اوکراین لوی لوی ملي بیرغونه رپول او د هغه روغتون پلو ورغلل. د پوځي انتظامیې په خبره روسي ځواکونو هوایي ډزې وکړې او د خلکو په ګڼه ګڼه کې ګرنیډونه گزار کړل. خاروال فامي خو فرشتو بغیر د څه تفصیل نه وویل چې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. روس په سمدستي توګه د سلوټي خپاړه سنې دی ویلي. د مشال خبرونه پای.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو تاسو ته رپورټونه په یو شمېر موضوعات لرو چې سیاسي هم دی. خوول نن چې په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو او هم حکومتي ګوند د جلسو اعلان کړی دی، دغه لپاره تیاری هم روان دي. په دغه اړه معلومات درکو، کوشش کوو چې خپل خبریال ګوهر مسید ته په اسلام آباد کې ورسو، لاغه تازه معلومات واخلو. داسې رپورټونه دي اوریدونکو چې د اپوزیشن ګوندونو په تیره د جمعیت العلماء اسلام فی چې کوم پلویان دي هغوی اسلام آباد ته بیګا رسیدلی دي. ځینې د اپوزیشن ګوندونو نور چې کوم ګوندونه دي، مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند، هغوی پلویان او خلک هم اسلام آباد ته پر لار دي. نو په دغه اړه معلومات اخلو. ګوهر مسید د ټلیفون په لیک راغلی دی. مسید، ستړی مشی، درته وایو او دغه د جلسو په اړه کول راته وایي. د اپوزیشن ګوندونو چې دا داسې خبرونه مونږ اورو چې د جمعیت العلماء اسلام فی چې کوم پلویان دي، رضاکار دي، هغوی وار له مخه بیګا وایي چې اسلام آباد ته رسیدلی دي، او د نورو اپوزیشن ګوندونو غړي هم له لاهور او مختلفو سیمو اسلام آباد ته روان شوي دي. نو تاسو مونږ ته تازه معلومات راکړئ مهرباني.
بالکل، دا چې کوم د پی ڈی ایم په تحت باندې یو جلسه اعلان کړی شوی دی د ګرانۍ خلاف، هغه په اړه باندې د جمعیت علماء اسلام چې کوم غټه غټه قافلې وې د بلوچستان د بیلابیلو اضلاع او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو اضلاع، دا پرون د شپې اسلام آباد کې پېښور موړ ته رسیدلې دي، او په پېښور موړ کې پرون د شپې مولانا فضل الرحمن د جلسې تخپل تقریر هم وکړل او خبرې هم وکړلې، او ګڼ شمېر سره پېښور موړ په چې کوم د سرینګر هایوي ورته وایي په هغه ځای کې دوی هلته کیمپونه، ټینټونه او خیمې لګولې دي. دا مسلم لیگ نون چې کوم جلوس ته هغه به روان شوی دی د ګجرانوال نن راوځي. دا اندازه کیږي چې نن ماخام او ماسخوتن ته به دوی دلته اسلام آباد ته را رسیږي. په دې اړه باندې نن د مسلم لیگ نون مشر میاشبه شریف یو ویډیو پیغام هم جاری کړی دی چې په هغه کې دا وایي چې خلکو ته اولسته دا غږ کړی دی چې عمران خان د درې درې نیم کاله په دروغو باندې تیر کړل، اوس وخت دی چې دې د دې حکومت نه لرې کړو، تاسو ټول په دې کې ګډون وکړئ.
نو دا اپوزیشن ګوندونه چې دا پی ڈی ایم چې د پاکستان جمهوری غورځنګ تر دغه چتر لاندې دا جلسه کیږي، دا به کم ځای کیږي؟ کم ځای وته مشخص ته په اسلام آباد کې
د دې د لپاره دوی د سرینګر های وی ورته وای جناین سیکټر دی د اسلام آباد دلته، دا په اتوار بازار باندې هم مشهور دی، ډېر غټ اتوار بازار دی. د دې سره بالکل جوخت دوی پینډال جوړ کړی دی او په هغه پینډال کې دوی خیمه او ټینټونه لګولې دي. دلته چې کوم پرون د اسلام آباد انتظامی له اړخه په دې باندې اعتراض شوی و چې چونکه دا یو غټه های وی ده، نو دا به د جلسې د وجې نه بند شي. نو عدالت هم ورته ویلو چې کچرته د اولس ژوند متاثر کیږي، یا سکول دی، کالج دی، هسپتال یا بل سیز، نو بیا د دې ځای اجازت مه ورکوي او د دوی خلاف کاروایی وکړي. خو هغه د پی ڈی ایم مشرانو دا ورته یقین کړی دی چې مونږ به د چا ژوند نه متاثرو، نه به روډ باندې راځو. خو اوس په دې محل د چکم روډ په منځ کې ځایونه جوړ کړي شوي وو، پلویان چې کوم د جمعیت علماء اسلام دی په هغه باندې راغون شوي دي، خو روډونه بند نه دي، روډونه د خلکو د پاره خلاص دي.
او دا جلسه به د اپوزیشن چې دا به څه وخت پیلېږي؟ د دې مشران څه وایي؟
د جلسې د پاره دوی د مارچ 28 نه تا ورکړل ده. د مارچ په 28 باندې به د پی ڈی ایم ټول مشران راځي. په هغه کې دا هم ممکنات دي چې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند مشران به هم راځي، او په 28 مارچ باندې به دلته دوی تقریرونه هم کوي، چې کوم ناست خلک وي هغه سره به خبرې هم کوي، او دا جلسه به مخکې کله پورې زی او کله پورې بنزي په دې اړه باندې تر اوسه پورې د پی ډی ایم مشران دا وایي چې مونږ به په هغه ورځ مشوره کوو، بیا به مشورې نه پس فیصله کوو چې آیا دا نن ختم کول پکار دي یا د دې مخکې بوتل پکار دي. په دې اړه باندې به فیصله چې
دا جلسه سبا کېدونکې ده. نن خو بیا د تحریک انصاف چې حکومتي ګوند دی هغوی هم دا دعوه کوي چې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټه جلسه به کوي او ټول پخپل ټول پلویانو په عام خلکو په عام ولس ته د هیواد غږی کړی چې دې جلسې ته راشي. نو دغه اخوا بیا سره واندې کلن راته وایي چې هغه تیارې تر کومه رسیدلی دي، څه وخت په جلسه شروع شي؟
بالکل، زه اوس وخت په دې ساعت باندې د پی ټی آی چې کومه جلسه ده هغه په پریډ ګراوند باندې کیږي. دا پریډ ګراوند د اسلام آباد او پنډي په منځ کې یو روډ دی، ایکسپریس های وی ورته وایي. په دې باندې دی دا پریډ ګراوند. په دې پریډ ګراوند کې د پی ټی آی جلسه روانه ده. دلته ګڼ شمېر کسان د دوی راغلي دي او د کراچۍ، د سند او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ازلان دلته خلک را رسیدلي دي. درې بجې نن مشین وخت ورکړی دی چې تاسو چې کوم کسان دي هغه دلته ځنونه را ورسوي او په نن مشین درې بجې نه پس به په غټه توګه باندې جلسه شروع کیږي. او اوس دلته چې کوم د دوی مقامی مشران دي هغه تقریرونه هم کوي او هغه دلته را رسیدلي هم دي. د دې سره یو مهمه خبره به زه پکې کول غواړم چې د میډیا لپاره چې کوم سټیج دی، په سټیج باندې د میډیا باندې پابندي لګولې ده، خاص کر په کیمرو باندې او په کیمرو کې هم چې کومه ډرون کیمرې دي. خبره ده کوي چې د وزیر اعظم عمران خان د تقریر په وخت باندې د خطرې یا د سکیورټي په وجه باندې دا پابندي لګولې ده. نو میډیا ته د نن د تګ اجازه په سټیج طرف ته اوسه پورې نشته دي.
او نور د خار د امنیت لپاره کم خاص پولیس ځای په ځای شوی دي یا څه تاسو ویني ګوري؟
هرون بچا صاحب، په دې وخت باندې اسلام آباد او پنډي کې ډېر غټ رش هم جوړ شوی دی. په ګڼ شمېر باندې اولس راغلي دي، کا د پی ډی ایم کا پلویان دي، کا د پی ټی آی پلویان دي. او دلته د پولیسو او رینجرز او د ایف سی او مختلفو چې کوم امنیتي ادارو چارواکي دي هغه د نورو علاقو نه هم راغوښتلي شوي دي. په اسلام آباد کې دلته راوستلي دي او په مختلف چوکونو باندې، په مختلف ځایونو باندې دغه چې کوم سکیورټي چارواکي دي هغه کې نیولې دي. تلاشي هم کیږي، چیکینګ هم کیږي، او خاص کر کوشش به کوي چې سودا سي بد ورځ رامخ کې نشي.
صحیح شو، ډیره مننه ګوهر مسید ورسره له اسلام آباد زموږ خبريال تفصيلي معلومات راکړل. دغلته سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه ده، هغه جلسه ده، هغه ته هم د دوی پلویان روان دي. نن بیا مازیګر درې بجې شاوخوا به د پی ټی آی چې کوم تحریک انصاف ته حکومتي ګوند د هغه جلسه تقریبا دی وایي چې شروع شوې ده. ځینې د هغه مشران مخکښانو ته ویناوې هم کوي. اسلام آباد کې سیاسي فضا ګرمه ده. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په کمی اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی. دواړه خواوې اوس ولسی زور ښیي چې د چا جلسې به زیاتې غټې وي. بهرحال نن چې څنګه څنګه دا خبره مخته ځي، موږ تاسو ته تازه معلومات درکوو. د پاکستان وزیر اعظم بیا پرون د پنجاب په کمالیه کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې د هیواد د انتخاباتو کمیشن او د اپوزیشن ګوندونو دا کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په طرف ته نوموړي زیاته کړې ده. اداره د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف په کنټرول کې ده او په خبرې چې هغه لګیا دی د سپریم کورټ ججان هم له ځان سره ملګري کوي. خو د پاکستان سپریم کورټ د ججانو تر څنګ د غیواد د انتخاباتو کمیشن په وار وار د خپلې بې طرفۍ یقین دهانې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د مارچ پر اتمه د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. بل پلو د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری هم پرون په پاړچنار کې جلسې ته په وینا کې وار بیا هوډ خولې دی چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د حکومت ورځې لګې پاتې دي. تفصیل سراج ظهیر را کوي.
د مارچ پش پګوشتمه د پنجاب په کمالی اخار کې اولسی جلسې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړي چې الیکشن کمیشن د پاکستان مسلم لیگ نون په کنټرول کې دی او د اپوزیشن سره ملګری دی او نواز شریف د اوس نه لګیا دی د سپریم کورټ ججان لزان سره ملګری کوي. نوموړي د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره وی دی وای الیکشن کمیشن خو لوړاندې د په کنټرول کې دی او د چیراشي نو بیا په اخبارونو کې پیسې وچلوي او په میډیا په پیسې خرچ کړي او د اوس نه دی لګیا دی د سپریم کورټ ججان د ځان سره ملګری کوي او دا به چرته هم آزاد عدلیه چلیدل پرې نه دي ځکه چې د خپل کیسونه ختمول دي. بل پلو هم د مارچ پش پګوشتمه په پاړه چینار کې ولسی چلسې ته وینا کې د پاکستان پیپلس پارټي مشر بلاول بوټو زرداری اووی وزیر اعظم عمران خان د دروغو تورونه په اپوزیشن ګوندونو لګوي او دا چې دوی بچر ته هم عمران خان ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان ادارې د خپل ځان د ګټو لپاره وکاروي او یا اعلان جمعنې جوړې کړي. مشال ریډیو چې د وزیر اعظم عمران خان په دې تورونو د پاکستان مسلم لیگ نون په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولي نو خپل نو هغه وی
دغه دا تاسو کول غواړي چې عمران خان ته موږ ته دا وایي چې الیکشن کمیشن دې نو هغه نواز شریف ته هغه جماعت ته څه فائدہ ورو رسول دا چې موږ ته راولا دي الیکشن کمیشن چې کوم نه نو ستاره فارن فاندنګ کیس کیس ته چې څومره غلاګانې دي کړې وي نو اېرا خار کې نو ته پاوی باندې ستور لګې دوی ما خبره چې کوم د ججانو کوي او موږ ته خلا پورې عدالت ریلیف د سیسټ نه راکړې نه دي.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریزونو پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنوه پختل نو هغه وی
زما خپل ذاتی خیال دا دی چې دا دغه قسمه بیانې د لپاره جوړی چې که سبا د حکومت نه اوزي نو چې د ورکر سي د چارج خبرې لدې تیار چې د بوچوګر ما سره ظلم وشو ما سره خو د پاکستان فوج ظلم وکړو ما سره الیکشن کمیشن ظلم وکړو ما سره عدلیه را سره ظلم وکړو نو راځي چې وسوځو بیا یو ځل بیا نو دی به د خپل خلک را ژوند کولو لپاره بیا ودرولو لپاره دی به هر اغلار بخپلی کما چې د دې لپاره ممکن وي دینه مخکې هم چې څه شوی دي په هغه کې مونږ کتلې دي چې عمران خان صاحب هر اغسی ځان لپاره د استعمالولو کوشش کړی دی چې کم ممکن وو په پاکستان کې د مذهب استعمال ټول کې زیات چا د سیاست لپاره کړی دی نو عمران خان صاحب کړی دی.
بل پلو الیکشن کمیشن او د سپریم کورټ ججان وار په وار په خپل بیانونو کې ویلي چې دوی د کوم غوند ډل پر نه کوي او ټول فیصله د آئین او قانون مطابق کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بلوچستان د هرنایي ضلع په زرغون غر کې د کولی لکانه غدرې کان کیندون کې ژوندۍ راسل شوې چې 15 ورځې وړاندې په همدې کان کې د ګیس د 14 لامل بند پاتې ول. چارواکو په وینا راسل شوې کان کیندون کې د کوټې په سیول روغتون کې د علاج لپاره داخل کړي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د کان بند کړی دی او هڅه وکړي چې پرالتون کې په دې کانونو کې د ورته حادثو مخه ونیسي. نور حال کوټې ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د ضلع ارنای د زرغون غر په ګاټه سیمه کې هغه درې کان کیندون کې د 15 ورځو ته هلو ځلو وروسته تیر ماښام په ځوندي حالت کې راځل شوی دی. څوک چې د مارچ د میاشت په 28مه نیټه د کویلې په یاد سیوي کان کې د ګیس له امله د یو 14 وروسته 1100 فوټه لاندې په کان کې بند پاتې شوی و. جای چارواکو راستل سوي کان کیندون کې سم د لاسه د علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ته راوړی دي. چیر چې یو کان کیندون کې ول چې په کان کې دننه یوازې د وی ډبرې لاندې په څاسک کې راتوې دون کې وبې چلې او د لمر له دوه دعا یې کوله. ډېر سخت کوله
چې
د ارنای ډیپټی کمشنر سردار رفیق ترین وای چې د 15 ګنټو وروسته د کان کیندونکو په ژوندۍ بڑا راختل د یوې معجزې څخه کم نه ده. د نوموړي په وینا چې د مرستو په دې کار کې د پی ډی ایم ای او نورو کارکوونکو تر څنګ فوج او سرحدي عسکرو هم برخه اخیستې وه.
یو خدامین زیک ته تیر چې موږ کار دی
قانون دی هغه کاروای جلا ده زما د ډپارټمنټ لخوا زما تحصیلدار چې دی هغه کرمینل ایف آی آر بکیږي د دوری وخت زیات بعد بیا خلک ژوندۍ راکشل چې دی دا بس د خدای تعالی خپل کرم دی چې د خلک سوې دي خلک خوشاله دي زیات خو سوې فیصله ما کړې ده چې له دې بعد چې دی دا پواري واري باندې زه په دالیزانو ګرځم د چا چې کم د ضروري اقدامات نه کړی دالیزونه زه ټول بندوم
دغه ډول په کوټه کې د کویلې د کارنو د څارنې د ادارې مشر چیف انسپکټر مین عبدالغلی شوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې وروسته یاد شوی کان نه یوازې بند کړی دی بلکې د کان د خاوند په ضد به هم قانوني ګامونه پورته کړي. کان یې بند کړی دی او سیکرټري صاحب تېره شپه د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیشن ټاکلی دی او د کان لاندې به په پیښې کې د تورن کسانو په ضد دوی عملیات کوي او د کان د خاوند لایسنسونه یې منسوخه کړی دي. بل خواته په بلوچستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې له لوري همیش د غوښتنه سوې ده چې په صوبه کې د هغه ټولو کانونه بند سي په کوم کې چې د کارکونکو د حفاظت او سلامتۍ لپاره انتظامات نه وي سوي. په دې ترڅ کې د یاد شوي اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا د مارچ په 15مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو
باندې دا خلاص کړی دی او د سچ کم قانون دی داغه پابندی نه ده کړی نو سچ مې ذاتول بالکل د 302 کیس باندې کو
دلته خبره ده د ونه ورده چې د مارچ په 2 نیټه د کوټه او ارنای ترمنځ په غرنۍ سیمه زرغونو غره ګاټه کې د کولې په یو کار کې د میتین ګیس له عمله 600 فوټه لاندې و 14 سوې و په نتیجه کې نه هوا زیات سوې کان نه دلی وو بلکې په لومړی ورځ درې کان کیندونکو په زخمي حالت کې راستلې هم وو او درې نور لاندې پاتې شوي وو. د چارواکو په وینا چې یاد شوی کان دوه کاله وړاندې بند کړل شوی وو خو دغه برسېره یې مالک په ناقانونه توګه هلته د کویلې د راایستلو کار روان ساتلی وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان حسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیتي انتخاباتو امیدوارانو د انتخاباتي کمپاین د اصولو خلاف ورزه پیل کړې دي. دوی په خبره امیدوارانو پر دیوالونو لیکل یعنی وال چاکینګ کړی دی او خپل پوسټرونه هم تر ټاکل شوي اندازې غټ چاپ کړي او لګولې دي. خو د دې ضلع مرستیال کمشنر وایي د سرغړونو د مرتکب کاندیدانو پر ضد به کاروایي کوي. ټاکل شوی د خیبر پختونخوا په پاتې ولس ضلعو کې د مارچ پر 1 بلدیتی ټاکنې وشي. اشتیاق مسید حال راکوي.
د انتخاباتي اصولو خلاف ورزي په کومه طریقه راونه دو په دغه برعکس د سولي وزیرستان سره تعلق لارین کی د درې کسانو خبره وار وای.
زمو محمد اقبال قبایل د ټانک نو خلا ساوت وزیرستان شه په چکیم د ول وکس په دا بوندې ول چاکینګ شری دای او ترکیاتی سکیمې نه یو خلک شری کړی دي. نور ها هغه داسې پروجیکټ ول چکیم سامان دای اپ د الیکشن شه استعمالی جی انتهایی غلطه خبره دو او پوسټر چکیم دغ دتا پورت اف کنډکټ شه چکیم یو سایز ورتا یشت یغنا خلاف راوند دی.
امونو انجینیر رفیق عالم دی زده ساوت وزیرستان مسعود بیلټ سره تعلق لرم. موجوده حالات سه کیم ترکیاتی سکیمینا راوند دی کاغ دے سرکار دی او کده پروجیکټ دی نو دا خلک ور شری کړی دی وال چاکینګ شری دی سکیمینا شری دی نو حکومت دا پچار دو چې دے خلاف قانوني کاروایی وک.
امونو سکندر آیاتای د جنوب وزیرستان تحصیل سره روغا ویلج منګوالا سره می تعلق تای یو خو وال چاکینګ ډیر زیات شوای دی په هر دوی شه شوای دی او بل ور سره چې کیم مختلف این جی اوز دی اهد دای په بیاف بوند خالتا په خاروق پیکیجز ور کاوی ای بجلی مټه ور کاوی ترانسفارمر ور کاوی او داس اعلانات ور تا کاوی چې ا د کوډ اف کنډکټ خلاف ورزی دو چې ورته ای په الیکشن اولو مشتوستا غالی جوړی کی میرو توستا ډانګی جوړی کی میرو توستا ترکیاتی چاره و کی لټینو درتا و لګاوی نو دا اغه فند دی چې دا د عوامه فند دی دا وی پالټی مخصوص فند نه دی ا د الیکشن پورا استعمالوي.
د سویلی وزیرستان الیکشن افیس سر جنول عابدین مشال ریڈیو تا وویل چې څوک هم د الیکشن کوډ اف کنډکټ لري د انتخاباتي اصولو خلاف ورزي ویني هغه کولای شي چې خپل شکایت د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر سره درج کړي.
ډیسټریکټ مانیټرینګ ټیم افسر دی امیشا ډیپټی کمشنر دی ساوث وزیرستان. اغه نه علاوه یو سپیشل نور افسرونو سره لګول دي چې کوم ته مانیټرینګ افیسرز یي اسه کوډ اف کنډکټ شي جنرال ډیر شاینه دي خو دوه درې شاینه دي چې کوم ضروری دي ادا دي چې یو خو ډیولپمنټل سکیمز چې کوم دي کنه ډیولپمنټل سکیمز مطلب دا چې خلک چارې لري نشي کولای نه روډینا جوړوای شي نه غالې پخوای شي نه دا کوای شي چې مټه ورته لګوي تورینا ورته لګوي دا شینه مکمل بین لګیدل جاي څوګی شي دا مې ول دا نو دا خوشالي پروف روړي پشیکر ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر تا ورشي یا مانیټرینګ افیسر چې کیم ڈی سی صاحب لګول دي الیکشن کمیشن طرفه نه آتا رپورٹ ته کو هغه بندې خامخا اکشن وخلي او خامخا دا ایکټیویټی سٹاپ کیږي
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج دی الیکشن کمیشن له طرفه د سویلی وزیرستان ضلع مانیټرینګ افیسر هم د مشال ریډیو ته ویایي چې په بلدیارتي انتخاباتو کې برخه وخستین کې کیم امیدوارون د خپل کمپین په وخت د انتخاباتي اصولو خلاف ورزي کوي د هغې خلاف کاروایی کیږي
100% الیکشن کوم ضابطه اخلاق په هغې باندې عمل درآمد به کیږي او که د چا هم څه قسم خلاف ورزي وکړه هغې خلاف سخت نه د سخت اکشن به مونږ اخلو د جنوبی وزیرستان 277 پولنګ سټیشنز دي چې څومره حساس دي هغه ته مونږ ارینجمنټس وکړل سیکیورټي سی سی ټی وی نو زه د عوامو ته وایم چې بلا خوف او خطر خپل دا حق د استعمال کړي
یو د دوی چې د بلدیاتي انتخابات دویم مرحله کې وو د خیبر پښتونخوا او تلاسي ضلعو کې سارا د سویلي وزیرستان د راونې میاشت یو د رشتم مارچ په ورځ وو بلدیاتي انتخابات وو کیږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ټانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو دار دن کو دا خبر پتن خواد چا پریال ساتن ادارہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وائی د صوبے د نور سیمه په څیر به په قبایلی ضلعو کې هم د هغو کارخانو پر ضد کاروایی کوي چې د لوګي او زهرجن ګیسونو د اخراج له وجې د خلکو صحت ته خطر پیښ کړی دی د دې ادارې د چارواکو په خبره په دغه لړ کې په خیبر کې هم د قوانینو د سرغړونو په تور ځینې کارخانې تړلې دي تفصیل فرهاد شینواره راکوي
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ډایرکټر جنرل انور علی شاه د مارچ په شپږویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دغه ادارې قوانین غځېدلي او د کارخانو مالکان به عملي کوي چې د هوا ککړتیا راکم کړي او د خلکو صحت وژغورل شي
د قبایلی اضلاع د انضمام نه پس انوایرمنټل پروټیکشن اکټ 2014 ټول قبایلی سیمې ته ایکسټینډ شوی دی او لہذا په ټولو کارخانو باندې او په ټولو ګاډو والا باندې دا لازمه ده چې د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د قوانینو دی پوره پوره پابندی وکړي کومې کارخانې چې د انوایرمنټل پروټیکشن د رولز وایلیشن کې روانې دي دا غي اگینست به بھرپور ایکشن کیږي لکه څنګه چې خیبر ایجنسی ایڈمنسٹریشن سره نن ای پی اے مختلف میلونه چې هغه په وایلیشن کې او هغه سیل کړل ولې چې دا سیزونه د عوام او د صحت لپاره ډیر خطرناک دي او مونږ اداره به دا کوشش کوي چې د عوام او صحت محفوظ وساتي
انور علی شاه ویل چې کارخانو او سټیل میلونو مالکان به د پالوشن یا ککړتیا د مخنیوي لپاره جدیده ټکنالوژي کاروي او دا مورته په قوانینو کې خودلې
د فیکټریانو د پاره د هر فیکټری د پاره خپل پولوشن کنټرول سیستم دی مختلف سټیل میلونو باندې مونږه بیگز دی او نور سکربرز دی مختلف ټکنالوژیز دی هغه امپلیمنٹ کړی دی او لہذا مونږ غواړو چې دا پولوشن کنټرول ټکنالوژي پولوشن کنټرول سیستم دی په قبایلی علاقو کې چې کم کارخانی دی هغه مولګ
د خیبر انتظامی چارواکي او د چاپیریال ساتنې داروي چې دوی په دې تیر یو ونه کې لکتر لګا شپګ سټیل کارخانه لهدا زیات زهرجن لوګي خارجول په تور کې تړلی د باډې صوبت خان پردی وای چې هلتا یو شمیر کارخانو او سټیل میلونو نه په لوی مقدار کې لوګي او زهرجن گیسونه خارجيږي او د خلکو ژوند اغیزمن کړای
کم سټیل میلونه دي یا نو کوم وړوکی انډستری دا غیر وژن ډیر زیات ګرد غبار دی زمونږ په جماعتونو کې چې کله خلک منځونه کوي نو هغه چې سجده لګوي او دا هغه کمی جامې وي نو هغه بالکل توري کی دومره ګرد غبار دی چې مونږ ته د انډستری زون اعلان شوی وو نو مونږ دا مطالبه وا چې مونږ د دغو کارخانو لپاره یو مخصوص ځای مقرر کړی چې مونږ هغه ته انډستری زون نوم ورکو او دا کارخانه دې د عام آبادینه او د بازارونو لري وړي شي
یو اندازې مطابق په خیبر کې د 500 نه زیات زیات کارخانه لګول شوې چې تر شلو پورې پکې یوازې سټیل کارخانه دي. د خیبر ضلع د کارخانو د مالکانو اتحادیې یو مشر چې خپل نوم او غږ خپرولې نه غوښتل، مشال ریډیو ته وویل چې دا کارخانه د ملک په هر لوی ښار کې شته او په زرګونه خلکو ته روزګار ورکړی. چې کله دغه سیمه فاټا وه نو هلته داسې قوانین نه وو، خو اوس چې راوغځېدل نو هڅه کوو چې عملي کړو. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداروایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او ساتن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوې حد نه څلور چنده زیاته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې دادی دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په واک کې دی. اوس غواړي چې د سترو عدالتونو قاضیان هم له ځان سره ملګري کړي. د مارچ په 26 د پنجاب صوبې په کمالیا ښار کې یوې وروستۍ غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته عمران خان په اشاره باندې دا خبره وکړه. بلخوا په پاړه چنار کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د عمران خان دا تورونه رد کړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد د مهنګایي مقاوې یا ګرانی ختمولو د عنوان لاندې د هغه لاندمارک مشري کوي چې تېره شپه ناوخته اسلام آباد ته رسېدلې. د بلوچستان چارواکي وایي په هر نئی کې هغه درې کان کیندونکي جوړولي چې 15 ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د 14 له امله یې پاتې وو. په کوټه کې د سکرو د قانون د څارنې د ادارې چیف انسپکټر عبدالغني شاهوان نن د مارچ 26 مشالې ډیو ته وویل چې د یاد شو کان کیندونکو د را ایستلو وروسته یې د کټي په روغتون کې د درملنې لپاره داخل کړي او د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی. د چترال د پولیسو مشره سونیا وایي چې په هغه سیمه کې د عوامي نشو ګوند سره د تعلق لرونکو ښځینه امیدوارې باندې په برید کې تورن اووه تنه نیولې دي. د عوامي نیشنل ګوند چترال تحصیل د روز چیرمین لپاره بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي خدیجې بیبي د مارچ په 26 مشال لیډیو ته ویلي چې په شیکو کې لیکي مخالفو کسانو پرې حمله کړې وه. روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل ایټمي پلانټ کارکوونکي اوسېږي او د لږ ساعت لپاره یې د هغه سیمې ښاروال هم نیولی وه. چې په دې عمل کې مظاهرې وپارېدلې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. روس په سمدستي توګه د سلووټیخ په اړه سندي ویلي.
او سوریدونکو تاندې هیلې خبرونه د دیونه په پروګرام کې د پښتنو په جرګو کې د خزو د ګډون او د غوی د رول د ارزښت په اړه اوري. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاندې هیلی پروگرام کې زه فرخنده اسد تاسو ته ستړي مشي وایم. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب پښتون قامي جرګه ترسره شوه. په دغه جرګه کې ښځو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د نن په پروگرام کې په دغه جرګه کې د ښځو د ګډون او په جرګو کې د ښځو د رول د اهمیت په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
زموږ شزه نشي طاقت ورکېدای چې دې په جیدات کې خبر نه شي. جیدات کې به خبر کا د مې خدیجه سوا.
اوریدونکو دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی دی چې په بنو کې پښتون قامي جرګې ته په خپل یو وینا کې په پښتنه ټولنه کې د خوځو د رول او حقوقو په اړه خبرې کوي.
وای یاد بدیده یاد نه استیده څنګه زره ګټوبه هر کله اسمن شوی خرڅه کې په چل لا کې په دېش نه کا کومډا چې دی ورګه کې دغه تا ورګه او په بدی اخته شي په دیکي ورور داسې نه ده. خدای ته وګورئ ګوره که څه زقدر منه نه وای نو خلا فات مو ویلی وای جنت د بابک در بریتو لاندې که څه زه بختور مو وای پر الله پاک ګران مو وای او مقدمه او مقدس نه وای نو خلا پاک مو ویلی چې د بابک در بریتو لاندې جنت الله پاک وای د شدي د مور در بریتو لاندې جنت.
نو مورې وای که خزو تا په وراثت سیاست او ټولنه کې د دوی برخور کل شي نو خزې د سړو غوندې یو شان د ټولنې په پر پرمختګ کې خپل کردار تر سره کولی شي.
چې ستاپ میژ کې، ستاپ اوښانو کې، ستاپ مزک کې، ستاپ وبو کې، ستاپ جایداد کې، ستاپ لور ستاپ زوی نه مېد.
موږ په دې پروګرام کې د بنو په جرګه کې د خوځو د کردار او د دوی د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسئ.
دا کی صبر امخ کے کوی نبی ما مون تاسو سره په احتجاج کې مدریو کو په انقلاب کې بم د سره ودریو.
اوریدونکو دا د واک پنوم د پښتنو خوځو د سیاسي او ټولنیزو چارو د تحریک یو مشرو خبریاله لایبا یوسف زید چې د بنو چرګې تا وینا کوي. دا لومړی ځل دی چې خوځو نه یوازې په داسې کامی مسلو رابلل شوی یوې لوی جرګې کې ګډون لرلو، بلکې هلته پر کامی مسلو او د بشري حقوقو سره سره په ټولنیزو مسلو ویناګانې هم وکړي. دغه جرګه د مارچ پر 11 د بنو د میراخیلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې وه او سلور ورځې روانه وه. د دغه جرګې د پریکړه لیک لپاره چې کومه د 25 کسانو کمیټي جوړه شوې وه، په هغې کې یوه وړانګه لونۍ هم وه. وړانګې هم دغه جرګې ته وینا وکړه او د پښتنو پر کامی مسلو یې خبرې وکړې. وړانګه د بلوچستان د کلا سیف الله نه سره د سینو نورو ملګرو بنو ته په دغه جرګه کې د ګډون لپاره تللی وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګه وایي جرګې ته په وینا کې ښځو پر کامی مسلو زیاتې خبرې وکړې.
په دې جرګه کې د کامی مسلې چې کمی دي، چونکه موږ د کام عیسایو د کام آبادی یو، دلته د کام هر مسله چې کومه ده زموږ مسله ده. دلته د کام موږ د مرګونو خبره کړې وه، هغه کې زموږ هغه پکې د پلسي ویو کومو د نړېدلو کورو خبره ورته کومو د شهادتونو کومو د وسایلو دا ټول چې وه په هغه کې زموږ مطلب موږ یو رنګه د پلسي وي خلک یو د یو کور وګړي یو په یو کاله په یو کلي په یو وطن چې وسو.
او وړاندې په داسې کامی جرګو کې د ښځو کردار د دوی رول د څنګه ګوري تاسو؟
دلته د ښځو کردار په دې کې ضروري په دی و چې نیمو شیانو ته انسانان مطلب هر انسان چې دی په بدل بدل نظر ګوري، او بیا بل جنډر کته راواخي نو هغه بیخي بیا شیانو ته په بدل نظر ګوري. دلته چې کوم دی د یو ښځې چې کور ورانهږي، یو ښځه چې کونډه ږي، یو کار یو انسان شهید کوي، د هغه یو جلا کیسه وي، او یو ښځه چې کونډه په کور پاتې ږي، هغې ته بچي ور پاتې ږي، هغې ته یتیمان ور پاتې ږي، هغې ته د هغه شهید مور ور پاتې ږي، هغه ته د هغه شهید پلار ور پاتې ږي. نو دا هغه ټول شیان دا په بدل نظر راګوري، او د دې لوی متاثر چې کوم وي زه چې دغه ته ګورم، مطلب دا خامخا هغه ښځه کېدی چې هغه که د دې شهید مور وي، که د دې شهید ښځه وي، که د شهید خور وي، هغه و دې ته ټول عمر ور پاتې. بیا هغه ته پاتې چې د هغه شاته یو خو د هغه خپل ارمانونه چې یو کیسه وي، یو دا هغه یو ارمان وي، یو څه وي، او بل دا بچي ور پاتې وي، هغو ته روزنه ورکول، هغو ته بېرته کور ور جوړول، هغه په یو ښه ځای لګول، هغو ته نقص ور مړول چې کوم دي، دا ټول د دې ښځې په سر باندې راځي. نو دلته په داسې کامې ستونزو کې، په داسې کامې مسلو کې چې کله پښتانه سره جرګه کوي، په دې کې د ښځې رول ډېر ضروري وي. هغه خپل نظر وړاندې کوي چې زه دې ښځې ته په کوم نظر ګورم. او بیا دلته چې کومه جرګه وه، د جرګې چې کوم ګډونوال او موږ ښځو چې کوم پکې ګډون وکړ، موږ هم د خپلو مسایلو ته اشاره وکړه. ټولې د ښځې په حقوق، د ښځو په ټولنه کې په برخه، د فیصله سازه اداره کې په برخه، په دې باندې خبرې وشوې. او په اعلامیه کې هم دا راغله چې ښځه به اقتصادي، سماجي، ټولنیز، سیاسي دا ټول حقوقونه ته لا فرصت کار دی چې ولري. او موږ ودی ته ماته شو چې دا لارې چې کومې دي دوی ته دا اسانه کو، خلاص یې کو، دې ته حق کار وکړو. نو په دې کې په دارنګ جرګو کې، په دارنګ فیصله سازو ځایونو کې، د چیرې فیصلې کوي، په هغو کې د ښځو دغه چې کوم دی لوی اثر لري. یو خو ستا د کام ډیفینیشن در پرته وي، ستا د کام چې کومه معنا، د کام چې موږ چې شي ته وایو چې هغه به خپل ژبه، کلتور، نفسیات، جغرافیا، او د دې کام وګړي چې کومې انسانان دي، په هغه کې نر او ښځه دا چې دی یو کان جوړوي. نو موږ د نر او د ښځې د دې آبادیانو په لحاظ باندې موږ په داسې ځایونو کې اکثره د کام ډیفینیشن نیم پاتې سوی دي. ستا تر نیمه زیات آبادي چې کومه ده، هغه داسې بې برخې او بې نامه او یو پینالایز شکل موږ ورکړی دی. دا پرته ده
اوړانګې دا کومې خبرې چې تاسو وکړې کنه، نو دا ستاسو په شمول چې څومره پښتني ښځې هلته کې تللې وي، جنکۍ تللې وي، او ویناګانې هلته کې وکړې، نو تاسو دغه خپله دا مسله
مسله مو پډاګ کړه یا دا مسله مو جرګې ته بیان کړه سومره مطمئنه یې دغه
دا چې دا مسله په سومره غدنوالي وو شدین یې مونږ چې شو کړلې موږ دا مسله وړاندې هم کا او ال څه کوم خلک ناس پوجو کې موږ پښتانه د جرګو خلک یو فیصلو او جمهوریت خلک یو نو ال هر څه په ډیر لو یې سینا وار وې دا ډیر په احترام او ډیر په پاخ دغه باندې وار وې دا او و دې چې کله یو کمیټې جوړې دا هغه کمیټې د اعلانیه تیار ولا نو هغه اعلانیه کې مزدوی شدي دغه کمیټې برخه وو تړي وو نو په دې شی باندې دا مو د اعلانیه برخه هم وګرځول دي ټول چې وای په دې خبر وکي او موږ
نورو خبرو سره سره خزو ته په سیاسي اقتصادي او فرهنګي چارو کې د مساوي ونډې ورکولو غوښتنه هم شوې ده. موږ د بلوچستان د زیارت سیمې سره د تعلق لرونکي لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي سره هم خبرې کړې دي چې په دغه جرګه کې ګډون کړي او هلته یې وینا کړې. له ارزونه مې وپوښتل چې کله بنو ته د دغې جرګې لپاره تلله نو څه یې احساسول؟
جرګې خو نه خیر لکه موږ خو جلسې لیدلې وې. جرګې خو موږ په ژوند کې اوله واره دا و چې دا جرګه ولیدله. نه د اوسېدلو دپاره موږ ګوره څنګه به بندوبست وي، چیرې به اوسو، څنګه به ځو، لار به څونه فاصله وي، په څه کې به ځو، څنګه به نه ځو. ته یې کینو کوه په کور کې زما دا درې میاشتې کې شتم ستاپ ما د بچي د پیسې چې کوم د هغې د سکالرشپ د شي پرتې وې د کار دپاره نو له هغو سما پیسې راوه. بس خو یو
نورو سیمونام د نور زلو نه به هم خزر اغلی وی نو سم واوری دل یو بل سره مست شریک
داسې خبرې موږ واوری دي داسې مجلسونه وسوله موږ کومش کتابونه په سیول ته کومه ځو نه ریسرچ وکړو دا ریسرچر خو نو دي کلی په کلی کوڅه په کوڅه کوي چې دا شی ریسرچ کوي موږ وي دا دونه بهترینه کار وو چې داسې چې موږ کلونه په ریسرچ کې تیر کو موږ دونه څه نه شو پیدا کولای نه شو اوریدلای نه شو غونډولای لکه دا چې مختلف خلکو د خپل خیالات د خپل جذبات او د خپل مسلو مسائلو ذکر وکړي په خاص طور وزیرستان والا خلک فاټا او چترا او بنو او د پېښور د مختلفو ځایو راغلو او البته بیا زموږ د دې ډیلر کښې سره نږدې چې کوم د پلي خلک دي د چمن او هلته کې هم د پلي خلک او بیا د افغانستان د داخلي خوندې چې په کډوالو وي نه چې له هغه ځای هم راشل شوي وي دلته د مجبورۍ د دغه نارو کې دی په اسلام آباد یا نورو ځایو کې استوګنه کوله د هغو مشکلات د هغو خبرې موږ واورېدلې او بس داسې د جن ماحول هم چې کوم چا د خپل کورونو دورانېدو ذکر کوي، چا د خپل ځمکې د غصب کېدو ذکر کوي او چا د خپل وسایلو د ځنګلاتو د خپل اوبو د بجلۍ دې پېښور کې چې دا کومه بجلۍ دې د پاکستان چلوي او د آئین په مطابق هلته خلک ګایدل چې په آئین کې دا راغلي دي د کوم ځای کوم دغه وي معدنیت وي شی وي نو اول په کې حق د هغه ځای دي د هغو خلکو حق دي اول به د دوی ضرورتونه
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مونږ د بنو په جرګه کې د خزو د کردار او د دوی د ګډون په اړه خبرې کوو. په دغه جرګه کې د واک تحریک یوې بلې مشرې کندی صاپۍ هم ګډون لرلو. کندی صاپۍ وایي خزو هلته د بنو په جرګه کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر مسلو هم خبرې وکړي.
کومګه د پښتنو تاریخ ته وګورو د پښتنو تاریخ کې په خو ښځو ګډون کول جرګو کې جرګو کې او دغه د کلم کنه دا خو لکه قومي هغه په خو به کلو کې د کورنۍ شخړو یا د سداسې مسلو کې به هم جرګې کېدل. بیا د سې د ولایت په سطحه او هم د سې د ملک په سطحه کېدل. هغه د کور کلو کې هم ښځو ونډه لرله. په خو نه هر کور کې مشرانې ښځې به د جرګو کې لکه منګه ما یادیږي چې په خو به کلو کې مشرانې خزم وي نو دغه اوس چې دغه ډیر دغه اسلامي او دغه خبرې ډیر شوې دغه بيخي خزه شاته سیټ ته کېدل لاړې په پښتنو کې دا سه مخ کې نو هغه تاسو خبره چې د خزو مسلم ما غدي خو خزي لک ډیر نور مسلم لري یو خدای دې چې موږ به نام نیو دا شې انسره مخستو کنه بیا یو بل غټ مسله چې د خزو د پښتنو خزو چې ورس تر ورزه هغه د اسلام په نوم کې د پښتو په نوم کې د هر څه په نوم دوی ټول حقونه اخیستل کېدل زی نو قومونه د دنیا کمن ګور مخ په ورس په ډیرې دوه مخ په وړاندې زی هغه د حقوق لا ډیر ورکول کیږي خو زمنګ د پښتنو خزو نه هغه حقوق ټول اخیستل کیږي نو په دې ډیر خوند ډیر خبرې وکړي او دغه خبرې ډیرې ماسرې ځکه چلته د پښتنو ټول قومونو مشران خلک راغلي وو
او ریدون کومنګ د بنو د چرګې په اړه د بلوچستان په هنتون د پښتو څنګه د استاد برکت شاه کاکړ سره هم خبرې کړې دی او له هغه نه مو پوښتلی چې پر کامي مسلو رابلل شوی دغه جرګه څومره اهمیت لري
خبر ودا کېدل چې دا چې د پښتنو کامي جرګه او ناشته د دې حالات څخه خلاصون لپاره تګلارې او باقاعده یو داسې پروګرام باید پښتانه ولري چې پر ځینې داسې ستونزې دي چې هغه د پښتنو وطن ټول وطن چې دی هغه بلا تخصیص هغه په دې کې اوس چې څوک اوسېږي هغه د هر ګوند وي د هر خیل وي د هر ځای د هر قبیلې د هر د هم مذهبي وي یا کملت پال وي د هر ګوند سره چې تعلق وي خو دا داسې حالات په دغه رات کې لانده او وچ ګټ ځل کېږي سره بلا تخصیص خلک چې دي هغه پکې د هغوی املاک د هغوی ژوند د هغوی هر څه چې دي هغه یو رنګالولو پسې په دا کې نو د دغه حالاتو په تسلسل کې بیا دغه جرګه چې وختي هم منظور پښتین د دی اکثره به هغه هم دا خبره کوله د انفي لخوا هم دا خبره کېده خو نو دا زما د عثمان لالا شهید د جنازې په ورځ باندې د دې خبره رامنځته شوه چې په بنو کې جرګه کول پکار دي نو بیا په هغه دغه په تسلسل کې دا جرګه چې دا منځته راغله
او برکت شاه صاحب پر داسې کامي مسلو جرګې ډېرې مهمې هم دي خاص کر د پښتنو په سیمه کې په دې کې بیا د ښځو ګډون چې دی د تاسو څنګه ګوري
د ښځو ګډون دوه مسله چې په جرګه کې د ډېر وخت څخه یعنی موږ چې په نړیوال توګه خلک څنګه ودی ته ګوري خصوصا په پرمختللي هیوادونو کې هغه دا یو نرواک غونډې اداره ګڼي او د ښځو نشتون په دې کې تر ټولو لوی انتقاد او پر دې باندې تنقید و نیوکه وه چې په دغه کې یوازې چې دی هغه نارینه ګډون کوي او نارینه چې دی هغه پرېکړې کوي په دغه کې زه خو دا زموږ د تاریخ یو مهمه او ډېره ځانګړې جرګه ځکه وه چې دغه په راتلونکي هم چې جرګې کېږي نو په هغه کې ولسي جرګې کامې جرګې ته لوی لیول ده مطلب چې پاتې زراعو خلک نو په هغه کې به چې دی د زنانو د ښځمنو چې کوم ګډون دی هغه به پکې کېنه کېږي نو د دې چې کوم ارزښت یې اهمیت یې خو بیخي ډېر زیات دی که نه مطلب یو خو دغه را دی که نه چې پښتانه له دې اوسني حالت څخه ځان باسي نو دا کوم چې د یو قبایلي ذهنیت یو رویه ده له دې اول به له دې څخه دا یو داخلي پړی دی یو داخلي زندان دی چې دا ټولنه پکې ښکېل ده او دا د نرواکۍ قبایلي نظام چې بنیادي طور ښځه ته اهمیت یا د دې بشپړ انساني وجود نه مني او ښځې ته یو سیکنډ کلاس ته وایي یا هغې ته غیر اهم انسان ویل تر نر کمتره د هغې حیثیت ګڼل نو دا ټول هغه شان دي چې
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د بنو په پښتون کامي جرګه کې د ښځو د رول کردار او پرداسي کامي مسلو راوړل شوی په وجرګه کې د ښځو د رول د اهمیت په اړه خبري اوریدو او سزا فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان
مشال لیدو اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوریځ بوريوال کاکړمو د کوربه په سرکلې کوم د دیونی په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ. د پاکستان په آئین کې لیکل شوي دي چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محرومه کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډېره پراخه معنا او تشریح کېدای سي، خدای د فردی ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي. په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي، یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، د دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلی دي، او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده، او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې هم راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالې.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنی لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دیته خپل حقیقي جامع ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي، چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. د ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس ته دی غو پسین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي. یو خبره به د ورته شکاری اله په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکیم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتارۍ نو د گرفتارۍ هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په څه لحاظ سره حصه جوړ کېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم وي هغه د عدالت د اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومي دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بیا ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی نو هغه معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کدا نه داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ول راغلی دي نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آی آر ور وړي چې په دې ایف آی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجه دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دا باید اخرنۍ آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر همغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا غي کتاب بالکل لیکل شوی دی چې کلم یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي نو دا غي مکمل د ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتارو په دې دي وجوهات او بنیاد سره تا مونږ گرفتارو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د گرفتاری کې.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمهواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویش گھنٹے کے دننه متعلقہ چې کم جوډیشل مجسٹریٹ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته مجب عدالت ورته وایي دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹے کے دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي دا ډیر مهم دغه کلاوز دی چې دا به اصلر ویش گھنٹے کے دننه خامخا پیش کوي دغه وجہ دا ده چې پولیس په کسٹڈی کې یو عام بشر تلرویش گھنٹے نه زیات نشي پریښودی ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرېټل کوي وایي نو په دې وجہ باندې تلرویش گھنٹے کې دننه ویل ته پیش کوي د تا به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلې دی هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي جج به تپوس تر وکړي چې تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناه څه وو نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع میلاو شي د خپل خبر وکړو د خپل د وکیل په تر باندې
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کوم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ویش گھنٹے کې راول نه رسېدو نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ویش گھنٹے کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بازار کې
ایڈوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعته کې ممکن نه وي نو هم